دا مشال ریډیو دا نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 6 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. شاین بنیرې ما او د مشال ریډیو په دغه سحر نه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې حال درکو. د چین د ولسمشر پاکستان ته د سفر د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې په سر د مدني ټولنو د غړو د احتجاج د افغانستان او ایران د اړیکو بلوچستان او قبایلي سیمو کې د امنیتي وضع او دغه شانتي د سیمې او نړۍ نور هم یو شمېر راپورونه لرو. کړم به د دې وخت خبرونه ستړي مشهړم به د دې وخت مهم خبرونه. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر زی جن پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن پاکستان ته لاړ شي. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې وسلوالو کسانو د پولیسو پر یو تانه برید کړی دی. او ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی، پرون له خپل ایراني سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل تاکل شوی چې د چین ولسمشر زی جن پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن پاکستان ته لاړ شي. تمه څرګندېږي چې د چین ولسمشر به په پاکستان کې د انرژي او پرمختیا د پروژو پرانستو کې چې شپږ سلویښت بلیونه ډالره خرڅ په پیرازي. بیجینګ او اسلام آباد هیله لري چې د ګوادر بندرګاه د چین د سنکیانګ سیمې سره د تړلو لپاره د پاکستان او چین د اقتصادي کوریډور په نامه یوه لاره جوړه کړي. تمه څرګندېږي چې د چین ولسمشر به د پاکستان د وزیر اعظم د افغانستان په صورتحال د خبرو اترو برسیره په سنکیانګ سیمه کې د مسلمانانو بلتون پالو پاړه خبرې وکړي، د کومو پاړه چې چین ویر لري چې پاکستان کې میش وسلوالو سره اړیکې لري. زی جن پینګ به په پاکستان کې دوه ورځې د پارلمان غونډې ته به هم وینا کوي. پاکستانی میډیا سره په خبرو کې د چین ولسمشر ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي مرستې د امنیت د ښه کېدو سره تړلې دي. د پاکستان د منصوبندۍ او پرمختیا وزیر حسن اقبال ویلي چین به پاکستان کې د انرژۍ د پروژو لپاره د 34 بلیون ډالرو سرمایه کاری کوي. تېر ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه،
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچہ
دی وای قسم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته لوبه بدلونکې یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکې پروژه ده. دا به زموږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون به د سیمې ټول هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر اسلام آباد ته راځي، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. په دې اړه د اتوار پر ورځ په ډېر اسماعیل خان او اسلام آباد کې د مدني ټولنو غړو احتجاجي غونډې وکړې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دغه لار دې د خپل اصلي پلان سره سم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو نه تېره کړې شي. د اتوار پر ورځ د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود په دې اړه مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل،
دا کم د کاغذ گوادر لارا وا دا نواز شریف بدل کړه، د موټر وی په لارې کړه. مونږ دا نه منو، د چین صدر روان دی، مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور په کار دی، مونږ ستا ملګرتیا منو، ستا مدد منو، ستا خوشحاله یو چې ته راغلې. په خیرالې وایو، خو یو خبره ته ښکاره وایو چې که تا د موټر وی په لاره باندې ته پیسې ورکړې نو بیا ته مترقي چین نه یې، تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو،
ډاکټر مدنی ټول نغړی پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې وسلوالو کسانو د پولیسو پر یو تانه برید کړی دی. د هلمند امنیه قوماندان وایي پولیسو دغه پولیس سټیشن چې ګومان کیږي دوه برید کوونکي وردننه شوي محاصره کړی دی. د هلمند د پولیسو مشر ملا خیل په دغه اړه نن مشال ریډیو ته وویل،
تیره شپه دو نفره مسله افراد یعنی انتها کوونکي دوی غوښتل چې لومړی حوزې ته داخل شي. اوله مرحله کې داخل شوي زموږ پیرهدار باندې ډزې کړې وې. موږ په دې خاطر باندې دغه عملیاتو کې ډېر دقت وکړ او لږ وخت یې ونیوه. په دې عملیاتو کې دواړه ستاسو ویني مابین لا دې بینه پر مسلافت همدغه دوه نفر وسیم مرسی دي الحمدلله نور وجد خدا سر دې موږ په دغه واقع کې درې نفر پولیس زخمیان لرو.
هلمند د وسلوالو طالبانو مرکز ګڼل کیږي. په همدې حال کې وسلوالو کسانو په پکتیا کې د یوې ماین پاکې موسسې ګڼ کارکوونکي تښتولې دي. د پکتیا امنیه قمندان ویلي دغو ماین پاکانو پرته له دې چې پولیسو یا سرتیرو ته خبر ورکړي په یو سیمه کې کار کاوه چا د دغه پیښې پړه نه ده منلې. د اتوار په ورځ د پکتیا والي د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې دغه ماین پاکانو شمیر نور لس دی. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی پرون له خپل ایراني سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهور ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخه ښاغلي غنی له ولسمشر حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی په افغانستان کې د تشدد وروستیو پیښو ته د اشارې په ترڅ کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چیلنج وباله خو ویل چې افغانستان به له دې چیلنجونو څخه بریالی وځي. ولسمشر حسن روحاني هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او ایران ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. روحاني وویل چې افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دی او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وتړل شي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره فدریکا موګرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغه بیړنۍ غونډه کوي چې د لیبیا په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته د سلګونو غیرقانوني کډوالو د احتمالي مړینې په اړه راپور ورکړل شو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دي چې د مدیترین په سمندرګي کې 50 کسان وروسته لاغي وژغورل شول چې د غیرقانوني کډوالو یو لوی کښتۍ چې 200 سورلۍ درلودې او اروپا ته روانه وه د شنبې په شپه ډوبه شوه. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلو د شپې تر ناوخته پورې د ایټالیا له لمپیدوسا ټاپو ته نږدې د لسګونو کسانو مړي په اوبو کې وموندل. د مالټا وزیر اعظم جوزف موسکا ویلي دي چې د ژغورنې ټیمونه له دې پیښې د پاتې ژوندیو کسانو د موندنې لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو تار کلی اوریدونکو زمنګ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د چین ولسمشر نن د پاکستان په دوردنی دوره اسلام آباد ته راځي. سیاسي ګوندونه وایي د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لاره کې بدلون نه مني.
ګوره موږ دا په ډاګه وایو چې مرکزي حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کوم یعنی په کار دی او چې کومه مطالبه ده یا د پښتونخوا وطن یا د بلوچستان یا د ترقی.
د مدني ټولنو غړي وایي د گوادر او کاشغر لاره کې د بدلون پر ضد به احتجاج کوي.
خوشحاله یو چې تراله پخیرانه وایو خو یو خبره تخکاره وایو چې که د موټروې په لاره باندې ته پیسې ورکړې نو بیا ته مترقي چین نه یې تم یو استعمار یې.
د سیمې اونلاین یو شمېر راپورونو تفصیل لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. روز زمګړومبی راپور ته ټاکل شوی چې د چین ولسمشر بانن په دو ورځني سفر د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته راشي. نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په دو اړخیزو سیمه ییزو اړیکو وغږیږي او همدارز به ورسره د پاکستان او چین د اقتصادي لارې په ګډون په نورو اقتصادي پروژو خبرې وکړي او په دغه اړه به ځینې لوازنامې هم لاسلیک کړي. په دغه اړه له پیښوره زبیح الله شفق نور تفصیل راکوي.
ټاکل شوی چې د چین ولسمشر جی جن پینګ باندې یو پلاوی په ملتیا د پاکستان په یو دورځنی سفر د دې هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا نوموړی به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر سربیره د دې هیواد له یو شمېر نورو سیاستوالو او همدارز له جګپور پوځي مقامات سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو بور سره خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د چین ولسمشر به پاکستان ته په خپل سفر کې له دې هیواد سره د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د پاکستان چین اقتصادي تحلیل په ګډون د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا د چین د هغو هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورټ نوې لارې پرانیزي. که له یوې خوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د تود هرکلی تابع کړی، نو له بلې خوا دوی دا سفر او د اقتصادي پروژو تړونو لاسلیک کول نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې لپاره مهم بولي. د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچہ
دی وای کس هم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د نوې بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکی پروژه ده. دا به زمونږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون به د سیمې ټول هیوادونو اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي. نو موډي زیاته کړه چې چین به په راتلونکي کې په پاکستان کې د تاورته نوره پانګونه هم وکړي چې له امله به د هیواد اقتصاد وده وکړي او خلکو ته به د کار زمینې برابرې شي. دا چین ولسمشر په داسې حال کې پاکستان ته راځي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر ځینو مهمو مسلو بحث روان دی چې په سر کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل دی. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې چین هم د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دلچسپي ښودلی، نو همدا لامل دی چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې ښایي د چین ولسمشر به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په موضوع هم وغږیږي. که څه هم د چین ولسمشر د پاکستان دا سفر په 13 میلادي کال کې ټاکل شوی و، خو په اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ له امله نوموړي پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه او هندوستان ته لاړ. د یادونې وړ ده چې د چین ولسمشر به پاکستان ته د خپل سفر پر وروستۍ ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي.
د چین ولسمشر پاکستان ته سفر په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سیاستوالان د مدني ټولنو غړي د پوهنتون استادان او زده کوونکي په احتجاج دي او تور لګي چې وفاقي حکومت غواړي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر تجارتي لارې د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیر کړي، خو د پاکستان حکومت دا تورونه رد کړي دي. زموږ همکار اسرار العالم مومن په دغه اړه د مدني ټولنو د زده کوونکو د سازمانونو له مشرانو سره خبرې کړي دي او دغه راپور یې برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې د پاکستان سرکاري راډیو وایي د چین ولسمشر شی جن پینګ با پاکستان ته په خپل دې دوه ورځني سفر کې د چین پاکستان کوریډور په نامه منصوبه په ډاګه کړي. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه، مدني ټولنو کارکوونکي، پوهنتونونو استادان او زده کوونکي په احتجاج دي او له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د کاشغر گوادر یا د چین پاکستان اقتصادي کوریډور لار دې په زاړه حالت کې وساتل شي. په پیښور کې د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي وفاقي حکومت غواړي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر تجارتي لار د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیر کړي.
دا کم د کاشغر گوادر لار وه، دا د نواز شریف بدل کړه، د موټر وی په لارې کړه. مونږ دا نه منو او خصوصا دا نن ځکه کوو او سبب پېښور کې پریس کانفرنس کوو، دا ځکه کوو چې د چین صدر روان دی. مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور پکار دی، مونږ ستا ملګرتیا منو، ستا مدد منو. خو یو خبره ته ښکاره وایو چې که تا د موټروی په لاره باندې ته پیسې ورکړې، نو بیا ته مترقی چین نه یې، تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو، مونږ صرف د رسمیل خان د ژب په لاره والا منصوبه منو.
ورځپاڼه آواز چې جورنال وایي د 1500 کالو په موده کې بعد د پاکستان او چین ترمنځ د 2000 میله واټن دغه اقتصادي کوریډور جوړ شي چې پکې سړکونه، ریلګاډو پټلۍ او پایپ لاینونه شامل دي. ورځپاڼه زیاتوي دا نیټورک چې له پاکستانه به تیریږي پرې 46 ارب ډالر خرچه راځي او له دې سره به چین په ایشیا، یورپ او د نړۍ په نورو برخو کې خپل مارکیټونو ته د یوې لارې رسایي پیدا کړي. خو ځینې پښتانه تور لګوي چې د پاکستان حکومت د غلار د دوی له سیمو اړوي. پرون په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پښتنو زده کوونکو، ځوانانو، سازمانونو او پوهنتونونو استادانو اهم احتجاج وکړو. چې په اړه یې د عوامي نشلګون د زده کوونکو د سازمان مشر او د مظاهرې ګډونوال طارق افغان وایي
دغه منصوبه کومه چې د نن نه دوه کاله مخکې منظوره شوې وه، چې هغه په پښتونخوا په علاقو باندې او د بلوچستان په علاقو باندې ګوادر ته رسېده، که د دغې کې څه قسمه هم بدلون راشي زمونږ دغې بدلون ته تیار نه یو. نننی احتجاج زمونږ په دې سلسله کې دی چې که چېرې دا زمونږ مطالبات ونه منلی شو او دغه اوریجنل لاره چې کومه ده دا یې په ځای نه کړه، نو زمونږ احتجاج به د ملک ګوټ ګوټ ته رسي او موږ به دې منصوبې د دې پښتون دشمن او بلوچ دشمن منصوبې بھرپور مخالفت کوو.
د ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي کچېرې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشګر اقتصادي لار له پښتنو سیمو واړول شي، نو له دې سره به ترګری او بدمنۍ ځپلو پښتنو سیمو ته ډېر اقتصادي تاوان ورسیږي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي دي چې د پاکستان چین کوریډور منصوبې لاره نه ده بدله کړل شوې او دې لړکې کېدونکې پروپاګنډا بیا ساسه ده. بلخوا بیا څو اونۍ مخکې د پاکستاني سینټ د کمیونیکیشن قائمه کمیټې غړو د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په لاره کې د وړاندې شوي بدلون مخالفت کړی و او خبرداری ورکړې وو که چیرې یاده شوې منصوبه کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا وروسته پاتې سیمې شاملې نه کړل شوې نو استعفاګانې به ورکړي. د یادې کمیټې چیرمین داود خان چکزی ویلي وو چې د پاک چین اقتصادي راهداري یا د اقتصادي کوریډور اصلي لار د گوادر کوټي جوب او ډېر اسمل خان نه تیریږي.
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو یو ځل بیا له مرکزي حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د گوادر کاشغر ترمنځ تجارتي لاره دې پر پخوانۍ نقشې جوړ کړي، کوم چې با پر ډېر اسماعیل خان او جوب تېرېدله. د دې په خبره نن د چین صدر د پاکستان دورې پر مهال که د چین له صدر سره کومه تګلاره خپله کړل شوه نو دوی به کومه بدله تګلاره خپله کړل شوه نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کی. په دغه اړه له کوټې نیاز موسی خیل نور تفصیل لکې.
د پښتون ملت پال پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مرکزی مصر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا په خبره دوی د گوادر کاشغر لارې په اړه د مرکزی حکومت لاس پیناوي او دریزه بالکل مطمئن نه دي.
ګوره موږ دا په ډاګه وایو چې مرکزي حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کوم یعنی په کار دی او چې کومه مطالبه ده، یا د پښتونخوا وطن یا د بلوچستان یا د ترقی یا د آبادۍ چې کومه ذریعه ده، تر ټولو فطري لار خو دغه د سي مخامخ په خوشحالګړه او پر ژوب او پر کوټه او په سوراب او بیا ګوادر ته دا سړک لاړ شي. نورې لارې چې دي هغه ټولې په تېرو لویو سیلابونو کې تر سیلابونو هم لاندې وې، محفوظ هم نه وې.
بلخوا بلوچستان کې مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبائی صدر مولانا عبدالقادر لوړی هم وایي چې په کار ده مرکزي حکومت د بلوچستان او پښتونخوا اوسېدونکي د لارې پر سر خوابدي نه کړي.
دا وخت هم ډیر احساس محرومیان دي په بلوچستان کې د وفاق خلاف. وفاقي حکومت سره هم دا مطالبه لرو او د چین د صدر زخه هم دا مطالبه لرو چې په کار دا ده چې د بلوچستان کې دننه دا روټ راسي بجای د دې سیم تزیا په پنجاب طرف ته لاړ سي او له بلوچستان زخه چپ سي. موږ دغه زیادتي بولو د بلوچستان د عوامو سره.
د پښتون ملت پال عوامي نېشنل پارټي بلوچستان صوبائی صدر اصغر اسکزای بیا وایي چې مرکزي حکومت د دوو صوبو یعنی بلوچستان او پښتونخوا د خلکو آواز ته غوږ ونیسي.
صوبه پښتونخوا او بلوچستان شامل دي. د دغه رود د تبدیلی خلاف خپل قراردادونه پاس کړي دي، یعنی د دې دوو صوبو عوامو یو قسم متفقه طور د نوي رود په خلاف د زاړه رود د بحالۍ لپاره خپل رایه ښکاره کړې ده. پاکستان دپاره پر خیر دی او نه د دې ملک د اوسېدونکو خلکو په منځ کې په خیر تمامېږي.
په دغه اړه د پاکستان مرکزی حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختګ چارو مرکزی وزیر حسن اقبال د تېرې یکشنبه په مازیګر اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل
گوادر سے سوراب، سوراب سے کوئٹہ، کوئٹہ سے قلعہ سیف اللہ زوب،
دغه لار به له گوادر بیا د سوراب، قلعہ سیف اللہ، زوب، اسماعیل خان ډیره او پېښور پر خوا تیریږي. نو پر دغه چې د اکثر خلکو دا خیال و چې ترجیح او لاره بدل کړل سوه، نو دا هر څه غلط دي.
ترجیح بدل دی گئی، چینج کر دیا گیا، یہ غلط ہے۔
مگر بلوچستان کی زیادہ تر سیاسی گندونا دا مرکزی حکومت لا دری سرا متفق ندی۔ دا دوی پا خبرا مرکزی حکومت لدغی ٹاکل سوی لاری سرا سرا دا دو نورو لارو خبر هم پا پٹ او مبهم انداز کوی۔ دوی زیادتوی دو انتظار دی چی دا چین صدر لدوری وروستا کوم پریکڑا منستا رازی۔
دا مشال ریڈیو دا۔
افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې په همکارۍ موافقه کړې ده۔ ولسمشر اشرف غنی د یو دوه ورځني سفر په موخه پرون تهران ته ورسېد او له خپل ایراني سیال او نورو چارواکو سره یې وکتل۔ هغه غنی له ولسمشر حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته څرګندونه وکړې چې احمد تکلی جزئیات وړاندې کړي۔
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپله کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وکړې۔ د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر له مخې ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ۔
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جناب انیف اتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جناب رحمانی صاحب به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصت های همکاری منطقوی از طرف دیگر مورد غور قرار بگیره۔
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې 1.5 کسان مړه او ټپیان کړل۔ د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خوشینی څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ۔ ولسمشر غنی د تشدد وروستیو خو ته د اشاره پترس کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چلنج وباله، خو ویل چې افغانستان بلدي چلنجونو څخه بریالی وزي
بدون همکاری همه جانبه منطقوي پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شده نمید. اما اراده ملت افغانستان قویست، ما قبرستان از این حرکات خود بودیم.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله یې څرګنده کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همدرز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همدرز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د هم کاریو خبر یاد کړه.
دو نوع اقدام نیازه، یک نوع اقدام اطلاعاتی امنیتی.
دو دوله اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي،
عملیات مشترک تشته بشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښي ستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اوریدونکو سیو راپور له پیښور چرته چې د صوبې د بیلابیلو سیمو نه راغلي مریضان او د هغې سره ملګري دا ګیله کوي چې دغلته ګڼ شمېر د ډاکټرانو کلینیکونه د حکومت سره رجسټرډ نه دي او داسې لیبرټری دي چې هغه هم د حکومت نه نه دي منظور شوی. په دغه اړه باندې چارواکي سهالې ځلې کوي. د شبیر احمد جان په راپور کې
دا خیبر پختونخوا اولیس وایي چې د پېښور ښار چې د صوبې سر ښار هم دی ګڼ شمېر کې د ډاکټرانو کلینیکونه لیبارټری او داسې ډاکټران هم شته چې نه خو پېښور ډاکټران دي نه ورسره ډیګري شته او دغلته کې د خلکو علاجونه کوي او دغه رنګ زیاتره لیبارټری هم غیر معیاري او نه د رجسټر شوي. دا پېښور یو نجی کلینیک ته علاج ته راغلي. امجدلی وایي چې ښه په ښکاره ډول دغه غیر قانوني هلې ځلې روانې دي او حکومت دې لړ کې هیڅ پاملرنه نه کوي.
داسې لیبارټری او داسې ډاکټران دي چې هغه د رجسټر پته نشته. بلې دا خبره ده چې کوم ډاکټر یا لیبارټری له ورشي نو د هغه خپل دغه لیبارټری د خپل الټراسونډ دی د بل چا قبلې نه په اسپیټال کې مطلب دی یو دی بي یا به مطلب چردلی وي هغه به په خپل علاقه کې خپل کلینیک لو کړی ډیر کسان د هغه د لاسه مازورم شول مړم شول او وزیر صحت زمونږ سره شو.
ولی هم په دې اړه کې چې کله د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټري مشتاق جدون نو پختل د هغوی وینا وه چې دې لړ کې دوی کوټلي ګامونه پورته کړی دي.
ډیر ورځو کې دوی تقریبا 230 کلینیک سیل کړی دي او 15 لکھ نه زیاته جرمانه هم کړی ده. دوه خبرې وي یا رجسٹر نه دی یا رجسٹر دی هغه ایکسپایر شوی دی رینیول نه دی شوی لیبارټری شوی یا کلینک شو کار اوس شروع کړی دی کنه تاسو خیال یې کوئی کری باندې ان رجسٹر کلینک باندې.
د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټري زیاته کړه چې صوبای حکومت دی لړ کې د هیلت ریګولیټری اتارټی په نوم باندې یو نوی اداره هم جوړه کړې ده او ډېر زر به هغه کار پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو د غوږیو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د رشید خان په آواز دغه سندره.
رانم خوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا ہری بداشن خالے سبر وکڑا خدائی برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں گرد پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
اور دن کو سندر مورد اوس وق شوید پختونخوا کی د سحر نہ نیم بجے دے وقت مهم خبر نو ٹاکل شوی چې د چین ولسمشر شی جن پنګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن پاکستان ته لاړ شي. تم سرګندېږي چې د چین ولسمشر با په پاکستان کې د انرژۍ او پرمختیا د پروژو پرانستو کې چې شپږ څلوېښت بلیونه ډالر خرڅ په پی راځي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي، د پښتونخوا د مدني ټولنې غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړي دي. د هلمند په مرکز لهکرګاه کې وسلوالو کسانو د پولیسو په یو تاڼه برید کړی دی. د هلمند امنیه قمندان وایي پولیسو دغه پولیس سټیشن چې ګمان کېږي دوه برید کوونکي به وردننه شوي محاصره کړی دی. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مهال په تهران کې دی، پرون له خپل ایراني سیال سره کتلي او په بېلابېلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره فدریکا موګرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای وایي د ایران د ټیمي وسلو افسانه امریکي او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده. د یکشنبې په ورځ د خپل هیواد د نظامي قمندانانو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړې ده چې د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخلت له کبله امریکا نړۍ ته تر ټولو لوی خطر دی. مهم خبرونه مو اورید. اوردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلې دي او دغې نه مهمې برخه وړاندې کړي.
د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی ترهګرۍ د پاکستان او افغانستان مشترکه دشمن ګرځولي او ویلي دي چې د منطقې نه د ترهګرۍ مکمل خاتمه انتهایی ضروري ده. ادارې وایي دواړه ملکونه تقریبا د یو مودې راسې ترهګرۍ خلاف په جنګ کې دي او کم قسمه ترهګرۍ چې دواړو ملکونو کې ده باید چې دواړه د دې خلاف مضبوط ودرېږي. ادارې مخکې لیکي دا وخت پاکستان او افغانستان سیاسي او عسکري مشرولۍ په خیالاتو کې چې کم یکسانیت دی نو په ماضي کې د دې مثال نه ملاویږي. ادارې لیکي امید دی چې ادوار ملکونه به د خیر سګالۍ دا فضا برقراره ساتي او نه صرف به د ترهګرۍ خاتمه کوي بلکې د دواړو ملکونو ترمنځ به د ترقۍ او تعاون نوې لارې کلاویږي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په تهران کې د ایرانی فوج قومي ورځ په موقع د ایران صدر خپل خطاب کې په سعودي عرب تنقید کړی دی او دا تور یې پرې لګولی دی چې سعودي عرب په منطقه کې د نفرت تخم لګوي. ادارې مخکې لیکي د افسوس وړ خبره دا ده چې که د یمن بحران دی او که شام او عراق کې روانه جګړه او که لیبیا او سومالیا هر ځای کې د مسلمانانو نقصان روان دی. او بل د افسوس وړ خبره دا ده چې د شپږ پنځوس اسلامي ملکونو نماینده تنظیم او آی سی څه اقدام نه اوچتوي. ادارې په وینا ضرورت د دې خبرې دی چې د یمن ګاونډي ملکونه خپل کردار ولوبوي او که د یمن دا بحران زیاتېږي نو اثرات به یې په نورو ملکونو هم وي. ادارې زیاتوي د اسلامي ملکونو مشرولۍ فرض دی چې خپل اختلافات دومره نه زیاتوي چې خبره جنګ پورې راشي. د یورپي یونین مثال مخې ته ایښودل پکار دی. هغوی د خپل ماضي غلطیانو نه سبق زده کړی دی او نن یې روښانه ندی. ادارې اخیر کې لیکي اسلامي ملکونو له به هم د اصول خپلول وي او که داسې ونه کړل نو انتشار به د اسلامي ملکونو مقدر وي. د وخت تقاضا ده چې سعودي عرب او ایران مذاکرات تکینی او د یمن بحران هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
سړنی د ادارا کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي پاکستان کې دیشي پر روان وخت کې له چین سره خپل تعلقات نور هم ښه کړي چې دغه بعد امریکا او پاکستان په اړیکو هم اثر پرې باسي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د افغانستان د حکومتي غړو ترمنځ ځینې اختلافات په دغه هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې کړې دي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
پاکستان او چین له ډیر وخته د یو بل سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په اقتصادي، امنیتي او یو شمېر نورو برخو کې له کلونو راهیسې همکاري هم کوي. بلخوا پاکستان له امریکا سره هم نږدې اړیکې لري او د ترهګرۍ په نړیواله مبارزه کې پاکستان یو مهم اتحادي هیواد دی. څیړنیزه اداره کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي پاکستان کېدای شي په راروان وخت کې له چین سره تعلقات نور هم ښه کړي. دواړه هیوادونه په یو شمېر برخو کې له وړاندې نه همکاري کوي. بلخوا په امریکا کې د 2000 لومړي کال د ستمبر د 11 نیټې د حملې وروسته د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې پاکستان د امریکا یو مهم اتحادي هیواد جوړ شو او هم په دغه کال امریکا له پاکستان لپاره پوځي امداد هم زیات کړ چې دغه 2 بلیونو امریکایي ډالرو ته ورسېد. کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي بلخوا اوس داسې معلومیږي پاکستان غواړي د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین سره همکاري زیاته کړي او د ترهګرۍ خلاف خپله پالیسۍ کې هم بدلون راولي. د تیر کال په 14 دسمبر د پېښور په یو سکول د طالبانو د حملې وروسته په پاکستان کې د حکومت او پوځ په تګلاره سخت تنقید وشو چې د دغه پېښې وروسته حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په یو قومي اکشن پلان جوړولو هم مجبور شو. د پېښور په دغه سکول په حمله کې تر 150 پورې کسان ووژل شو چې زیاتره یې ماشومان وو. دا شان پاکستان د افغانستان سره هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په روان کال کې پوځي رابطې زیات کړې. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د افغانستان حکومت د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د یو شمېر مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دی. تیره اونۍ د افغانستان د پوځمشر جنرال شیر محمد کریمی ولسی جرګې ته راوبلل شو او په دغه هیواد کې په امنیتي مسلو خبرې وکړې. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په عسکرو د طالبانو حملې یو ځل بیا پوښتنې راپورته کړې دي. ورځپاڼه لیکي د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا په حملو کې ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه حملې په وسوالو طالبانو منلې. اوس چې کله د دغه هیواد امریکایي عسکر هم وځي، د افغان حکومت د مخالفینو لخوا داسې حملې دا پوښتنې راوچتوي چې آیا افغان امنیتي عسکر د خپل هیواد د دفاع لپاره پوره روزنه لري او کنه. بلخوا ځینې د سیاسي او دفاعي چارو څیړونکي په افغان ولسمشر او اجرایي رئیس هم تور لګوي چې د امنیت د ټینګ ساتلو په اړه په خپل منځ کې اختلافات لري چې له وجې په هیواد کې د خلکو امنیتي مسلې زیاتېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي په داسې حال کې چې د چین ولسمشر شی جن پینګ د ایران په د اپریل په 16 پاکستان ته په سفر ورځي. ټاکل شوی چې نوموړی به په پاکستان کې د اربونو ډالرو سرمایه کاروي کولو اعلان وکړي. دا د چین د هغه هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورت نوې لارې پرانیزي. د دغه لیکنې مهمې برخې د اسرار الله مومند نورو.
دغه منصوبه چې چین پاکستان کوریډور نومیږي د بیجینګ لخوا د بهرنیو چارو د پالیسۍ په برخه کې ډیره زیاته ګرانه او قیمتي ده چې پرې به ډیره غټه خرچه راځي. د پاکستان د پلاننګ یا منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ یاد پلان به یو لوی بدلون رامخه تکړي. د دې خبره پاکستان کولای شي چې چین د مرکزی ایشیا او جنوبی ایشیا مارکیټونو سره وتړي. احسان اقبال وایي چې پاکستان د چین، جنوبی ایشیا او مرکزی ایشیا ترمنځ پل جوړ شي او د نړۍ د درې واړه برخې له یو بل سره وتړي، نو د دې خبره د دریو اربع آبادۍ د سیمه به یو لوی اقتصادي بلاک جوړ شي. په مقاله کې راغلی دی چې د چین بنیادی هدف دا دی چې خپل ځان پاکستان او افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو ترهګرۍ څخه بچ کړي، ځکه چې په یادو دواړو هیوادونو کې بدامنی د چین مسلمان اکثریتي سیمو ته د غځېدو په حال کې ده او دارنګ له افغانستان د امریکا وتو سره به دغه ستونزه لا پسې خطرناکه شي. د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي کوریډور د پروژې مهمه برخه د گوادر بندرګاه لا پسې پیاوړی کول دي. دغه بندرګاه چې د منځي ختیځ په خوله کې ده، انتظام یې د چین په لاسو کې دی. ټاکل شوی چې د 45 کال په موده کې بعد پاکستان او چین ترمنځ د 2000 میل واټن اقتصادي کوریډور جوړیږي چې په کې به سړکونه، ریلګاډو پټلۍ او پایپ لاینونه شامل وي. دا نتورک چې له پاکستان به تیریږي، د پاکستان او چین چارواکي وایي چې له دې سره به سیمه ییز تجارت ډیر پرمختګ وکړي. د د چین او پاکستان چارواکي وایي چې لدې منسوبې سره به چین په ایشیا، یورپ او د نړۍ په نورو برخو کې خپل مارکیټونو ته د یوې لارې رسایي پیدا کړي. په فروری میاشت کې پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلی وو چې لدې منسوبې سره به د سیمې ټول هیوادونو ته ګټه ورسیږي. په مقاله کې راغلي دي چې ترګری ځپلې پاکستان د یادې منسوبې لپاره ډیر خطرناک دی، خو پاکستان پلان لري چې د چینی انجینرانو او کارکوونکو د سیکیورټۍ لپاره به دوی ځانګړی ځواک جوړوي. د دې پراجیکټ ګټه ګټه به دا هم وي چې پاکستان ته به ترې بجلی میلاو شي، او د پاکستان وزیر اعظم هم د 2013 کال په خپل انتخاباتي کمپین کې اولس سره ژمنه کړې وه چې هغه به په هیواد کې د توانایي مسله په بشپړه توګه حل کوي. د جان هافکن یونیورسټي یو پروفیسر وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د نوې اقتصادي کوریډور له کبله ممکنه ده چې د مرکزی ایشیا او قفقاس له لارې یورپ چین سره وتړل شي، او دارنګ بیا د پاکستان او هندوستان له لارې جنوبي مشرقي ایشیا ته ورسیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ایران ستر مذهبي مشر وایي د هیواد ټیمي وسلې امریکایي افسانه ده. د ویلي چې ایران له نظامی تهدید سره مخامخ دی. آیت الله علي خامنائی د ایران د ټیمي پروګرام په اړه د مذاکراتو ملاتړ کړی دی، خو اوس هم شکمن دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د یکشنبه په ورځ د خپل هیواد نظامی قومندانانو ته وویل چې امریکا د اټومي وسلو افسانه جوړه کړې ده چې ایران د خطر په توګه ښکاره کړي. ښاغلی خامنائی چې په ایران کې تر ټولو لوړ مقام ګڼل کیږي، د مذاکراتو د دوام ملاتړ کړی دی، خو اوس هم د امریکا په اړه د ژورې بې اعتباري څرګندونې کوي. د تلویزیونو په خبرېدونکې وینا کې ګڼ شمېر پوځي قومندانانو ته وویل
افسانه جعلی
امریکایانو د اټومي وسلو جعلی افسانه جوړه کړې چې وویلای سي اسلامي جمهوریت د تهدید یو سرچینه ده. نه، د تهدید سرچینه امریکا په خپل ده چې پر خپل سر د بی ثباتی درامنځته کولو لپاره مداخله کوي.
مایه تهدید خود امریکاست.
همداراز خامنئی په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د بمباریو د ملاتړ په خاطر پر امریکا انتقاد کړی دی. حوثی یاغیانو تیر کال د یمن مرکز سنا ونیوي او د دغه هیواد د نورو برخو کنټرول یې هم ترلاسه کړ. روانه میاشت ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موقتی موافقه ته ورسېدل او پر همدې موضوع به مذاکرات په ویانا کې دوام وکړي. د دې مذاکراتو مقصد د جون تر پایه یوې آخري موافقې ته رسېدل دي. تر پام وړ پرمختګونو وروسته هم دواړه لوري پر ځینو مسایلو لکه له موافقه وروسته به نړیوال بندیزونه څه ډول استثنا مخالفت لري.
د ملالۍ بشیر راپورته سورېده د ام په دغه نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. د یمن حکومت په د هیواد کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره د ایران د سولې پلان رد کړی او هغه یو سیاسي منور بلل دی. ایران په دې تورن دی چې د حوثی اغیانو چې د دې هیواد د خاورې ډېره برخه لاندې کړې ملاتړ کوي. د دغه موضوع تفصیل د نوریاس نوری پر راپور.
د یمن حکومت د هیواد لپاره د سولې څلور فقره‌ای پلان چې ایران ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی رد کړ. سعودي عربستان او د هیواد په مشرۍ ائتلاف کې شامل سنی متحدینو یې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي وسلوالو پر ضد له درې اونیو راهیسې هوایي بمباري امپیل کړی ده، تر څو د ټول هیواد د خاورې د لاندې کولو لپاره د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه کړکېچ که څه هم په محلي سیالیو کې ریښې لري، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د تیلو ستر تولیدونکي دي نیابتی جګړه انګریل کیږي. د ایران لخوا د سولې وړاندې شوی پلان سمدستي د یوه اوربند رامنځته کېدو، په بشپړه توګه د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، د بشري مرستو د یوه پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د یوه پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. د یمن د حکومت ویان راجح بادی د قطر له پلازمېنې دوحه څخه په ټلیفون رویټرز اژانس ته وویل چې موږ د ایران پلان ردوو، ځکه دغه پلان یوازې د سیاسي معنا ور لپاره دی. د یمن حکومت او سعودي عربستان چې اساسي ملاتړی یې د ایران د یمن په کورنیو چارو کې په مداخلې تورن کړی او هغه د تهران لخوا پر سیمې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه بللې ده. ایران دغه تورونه ردوي. ایران هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې دا هیواد حوثي وسله والو ته مستقیما پوځي مرستې ورکوي. حوثي شیعهګانو چې له شمال څخه جنوبي بندري ښار عدن ته ځان رسولی دی. لویدیز او عربي ډیپلوماټانو په نیویارک کې د ایران د سولې له دغه پلان سره چندان لیوالتیا نه ده ښکاره کړې او تهران په یمن کې د سولې بې پرې منځګړۍ نه بولي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو جګړو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له اووه نیم سوو زیات کسان وژل شوي دي. سعودی عربستان ویلی له هوایی بمبارۍ څخه هدف دا دی چې حوثي ډله دې ته اړ کړي چې له حکومت سره چې له هېواده بهر دی خبرو ته کښېني. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تېرې جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې هم په دې تاکید وکړ چې په یمن کې د تلپاتې سولې لپاره سوله ییزه حل لاره ډېره مهمه ده.
راپور مورد اوریدونکو اوس د خبرونې په دې برخه کې تاسو دپاره د کرن خان په واسطه دغه سندره وړاندې کوو. سندر مرد اردن کو دا مشال لیڈو دا تاسو زمنگ سہرنے خبرونا سلام پختونخوا ورم نړیوالو چارو کی پاتی کی گو دو کورونا چارو وزارت وائی چی دا جلال آباد پسیر خونلے پیخی افغانان د داعش په وړاندې لاسره یو موټی کړی دی. داعش په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي او د لومړي ځل لپاره په جلال آباد کې د خونړۍ پیخې پړه منلې ده. په دغه اړه د حمیده هارون راپور.
په جلال آباد کې وروستۍ خونړۍ حملې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست د خلکو هغه شک په یقین بدل کړ چې د داعش د فعالیتونو په اړه یې درلود. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول حملې د داعش په وړاندې افغانان لا یو موټی او اراده یې پیاوړي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جلال آباد په څیر حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست څه پیغام لري داسې وویل.
ترورستان هیڅکله پیاوړي نه دي او هیڅکله او په هیڅ ځای کې قوي نه وو. موږ افغانانو په تیرو دیارلسو کلونو کې قوي اراده ښودلې، نن هم پیاوړي یو. حق مو اوچت دی او انشاءالله 10 میلیونه افغانان به د دې ترورستي شبکو په وړاندې چې محدود دي مبارزه وکړو او خپل هېواد به وژغورو.
د تیر شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې په وی خونړې انتحاري حمله کې څه باندې دیرش کسانو وژل شول او 150 نور ټپیان شول. په خوا تر دې حکومت د داعش د موجودیت په اړه ضد او نقیض راپورونه خپاره کړي، خو دا لومړی ځل ده چې د داعش ډله د یوې حملې مسؤلیت مني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی نیکولاس هایسن بیا وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د داعش د موجودیت په اړه څېړنه وکړي.
موږ تر اوسه نشو ویلی چې د داعش موجودیت به د بشري حقونو نقص نور هم زیات کړي. داعش په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي، خو د څرنګوالي په اړه یې ضد او نقیض څرګندونې کېږي. څوک وایي دا د داعش اصلي پدیدې دي او څوک وایي پخواني وسلوال دي، خو یوازې یې بیرغ بدل کړی. دا ټول مسایل څېړنو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې حکومت باید هغو راپورونو ته ارزښت ورکړي کوم چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د موجودیت په اړه ورکول کېږي. ښاغلی کوهستانی وایي که حکومت غواړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه وکړي، باید له پاکستان سره په خپل سیاست کې بدلون راولي، او دا ځکه چې داعش تمویلوي.
مالی مرستې له پاکستان نه کېږي، د خلیج د هیوادونو له لارې انتقالېږي. باید پاکستان له دې قضیې سره جدي چلند وکړي. که غواړي داعش د طالبانو ځایناستی کړي او په خپله یې مشري وکړي، څه ناڅه باید افغان حکومت خپل سیاست د پاکستان په وړاندې بدل کړي.
یو شمېر وسلوالو د لنډو ویډیوګانو او تبلیغاتو له لارې ځانونه په افغانستان کې د داعش د ډلې غړي معرفي کړي، او ډېر شمېر خلک دا راز تبلیغات ویروونکي ګڼي. د چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې دا له طالبانو هغه جدا شوي وسلوال دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوال نه دي، او غواړي په افغانستان کې د بهرنیو په لمسون جګړې ته دوام ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په جلال آباد ښار کې د تیرې شنبې په ورځ د ځانمرګي برید له قربانیانو سره د اتوار په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري رالیږل شوې پلاوی نقدي مرسته وکړه، او هم یې په روغتون کې د پیښې له زخمیانو سره وکتل. نور حال له جلال آباده د باز محمد عابد په راپور کې
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري رالیږل شوی پلاوی چې په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید له قربانیانو سره د نقدي مرستو په موخه ننګرهار ته راغلی و. مشری په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار ډاکټر عمر زاخلوال کوله. نوموړي د پیخي قربانیانو ته د مرستو د ویشلو پر مهال خبريالانو سره په خبرو کې وویل
د شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ مرسته مکمل ټول شهیدانو ته موراوړي هغه وارثین دلته موږ سره وو، هغه ته مرسته ورسېده. د نور مطابق چې هر زخمي ته 5000 افغانۍ شاوخوا نغه مرسته د حکومت د خوانه ده بور تقسیم شي. نن دغه مرسته د ټولو څوک په فاتحه لري او څوک د تدفین مراسم دي، مګر مکمل په شفافه توګه موږ ټول هغه د حکومت مرستې چې دي پرې دوی په ولایت کې دوی براشیو او د ولایت څخه به طبعا کوم هي چې ترکر شوی دا وي خپل مرسته ترلاسه کړي.
د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ یو تن سپینګیری چې په یاد پیښه کې دوه زامن وژل شوي وو، له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د مرستو پر ځای د دوی د بچو قاتلین ونیسي او سخت سزا دې ورکړي.
نو شاید عمر ځکه شي دوه زامن به شي شي وي نو قاتلین دې ونیسي عدالت څخه شي دا ځوانان چې دوی دې موري موري د افغانستان خلک به شي تلل دا مرز موږ د نه پکارېږي زه خپل په شپږ نه شهر لرم دې باندې شي وکم.
یو بل تن چې د خپلوانو لډلې سلور دنه په پیخه کې وژل شوی وو وایي چې د قربانیانو له وارثینو سره دی اوږدمهاله مرستې وشي.
کوس کونړ د خیبر ولسوالۍ ما رحیمګل مینامه ده زمونږ څلور کسان شهیدان دي، درې زخمیان دي او دوه رونه اوس دا یو هفته کېږي چې وادین کړي وو. دا دولت چې دونه موږ سره مرسته وکړه دا یو میاشت دوه میاشت دا دونه هغه نه کوي تاپسي ورته جوړ کړي دولت به ورته معاش وکړي وارثین به دې باندې خپل چاره روانه کړي.
خو د یو بل تن قرباني شوي ورور بیا له حکومت نه غواړي چې د مرستو په ځای دې د ورته پیښو مخنیوی وکړي.
نوم مې نصرالله دی، د کوټ ولسوالۍ ما ورور مې شهید شوی دی او بس دغه ته چې نقد مرسته کېده موږ ته راکړه. ډېر لپاره خو ډېرې مرستې په کار دي باید چې دا خو اعتماد دي د اوس نه نیولې تر د ډېر وخته پورې اوس واړه واړه زمینې دي. نو حکومت نه موږ دا وختونه چې دې پالنه ډېره ښه وکړي او آینده دپاره د امنیت مخه موږ دپاره جوړه کړي او دغه شیونو مخه موږ ته ونیسي.
یاد دې وي چې د قربانیانو له وارثینو سره د مرستو له ویش وروسته یاد پلاوی د ننګرهار مرکزي روغتون ته ورغلو او په یاد پیخه کې ټپیانو سره یې له نږدې وکتل او ډاډګیرنه یې ورکړه، او هم یې په هغه فاتحه یا دوا کې ګډون وکړ چې د ننګرهار ولایتي ادارې په کرزي تالار کې اهتمام کړی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او سرزو بلوچستان ته چرته چې هندوان وایي دوی د امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او زیاتوي چې زیاتره په سیمو کې زورول کیږي چې له وجې یې ځینې کورنۍ هند ته کډه شوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د انساني حقونو کمیشن په خپل راپور کې په دې هیواد کې د اقلیتونو ستونزو ته اشاره کړې ده. په دغه اړه د نیاز موساخیل راپور اور.
یو هندو کورلال د بلوچستان یوې سیمې په نوم نه اخیستلو وایي چې هغه سیمه یې له پیړیو پیړیو پلرنۍ ټاټوبی و، مګر په خبره کورنۍ یې په داسې وخت کې له هغه ځایه په وتلو مجبوره سوه چې پر وړاندې وضع ورځ په ورځ په خرابېدو وه.
زموږ عزیزان وو، دوی غریب خو لاړې، هلته کګان لاړې انډیا ته، اور نما زموږ ځای اکثر و، دوی مصر ناجایز وکړله اور زموږ په ځای اور جایداد باندې سړي دوی قبضې وکړي، خاص په بازار کې دی. هلته یو زموږ درمسال و، مندر و، هغه باندې هم دوی قبضه کړي دي، اور نور کم ځکې و، جایدادونه و، هلته هم دوی قبضې وکړي. هو، صرف د هندو مذهب له وجه.
کورلال زیاتوي چې که څه هم د بلوچستان پښتون میشتي سیمې نسبتا پر امن دي، مګر د ده په خبره د دوی پر وړاندې مجموعي کرکه او بد چلند په ټول ملک کې اوس یوه عامه خبره ده. دی زیاتوي له دغې وجې ټول خپلوان یې په موقع ترلاسه کولو هند ته کډه سول.
زموږ اکا نوم دی اتم لال، دی ولاړې انډیا ته، یو بل و راملال، هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدن لال نومېږي، زموږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملاو سي، هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب دي، ور د موږ ته هم خدای پاک موقع راکړي، وس راکړي، زموږ هم لاړ به سو انډیا ته.
یو بل هندو دولت رام هم د بلوچستان بلوسمیشتو سیمو ته په اشاره کولو وایي چې هلته اوس هم د دوی پر وړاندې حالات سم نه دي.
ځوان دلته آزاد دی بابا، مسائل دا زموږ الفان وړي، بیا هلته اغوا کوي، اغوا سبات، بیا وژني.
په دغه اړه د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال که څه هم د هندوانو هند ته د کډه کولو خبره نه مني، خو د ده په خبره د دوی پر وړاندې د امنیت ټینګولو لپاره حکومت یې سخت ګامونه پورته کړي دي.
موږ د حکومت په توګه باندې په خوزدار کې چې د دې خلکو کوم صورتحال و، موږ دوی ته مکمل امن ورکړی دی او دا خلق اوس باقاعده په امن توګه باندې خپل زندگی کوي. درنګه چې زموږ څه اقلیتونه دي، نه زموږ په رپورټ کې داسته او نه موږ ته څوک راغلي دي چې موږ واپس هند ته ځو دا جایداد خرڅوو. دا هندوان زموږ په مختلفو ښارو کې، په پښتون ښارو کې او بلوچ ښارو کې ژوند کوي.
بلوچستان په خاصه توګه بلوسمیشتو سیمو کې هندوان په داسې حال کې د دوی پر وړاندې د بدی وضع خبره کوي. کله چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان بشري حقونو کمیسیون هم په خپل یو خپاره شوي رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په ملک کې د لږکیو پر وړاندې حالات خراب شوي دي.
د نیاز مساخیر لپاره مورده اوریدونکو او د روان خپرونې د پای په دې شیبو کې تاسو لپاره د نغمې په آواز دغه سندره